آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. روان خبرونه که درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ولسمشر ټرمپ د ناټو د مشرانو د غونډې نه مخکې خپل وینا کې ویلي دي چې ناټو غړي ملکونه د امریکا د ولس پوره وړي دي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د خپل مشرتابه نه غواړي چې د افغانستان په باب د یوه خاصه غونډه جوړه کړي. او په کابل کې د یونما دفتر ته عرضه شوې ده چې ګلبدین حکمتیار دی د تیرو جرمونو په بدل کې محاکمه شي.
افغان حکومت وایي چې د جوزا په 14مه په کابل کې به د کابل پروسی په نوم یو درې ورځنی کانفرانس جوړ شي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو شمېر غړي د دغه ګوند په رهبرۍ شورا کې پر وروستیو بدلونونو ناخوښي څرګنده کړې او د جنوبي ولایاتو اوسیدونکو خبرداری ورکړ که د ملي وحدت حکومت د ستونزو حل ته پام ونه کړي نو د لوی کندهار خلک به یې له ملاتړه لاس واخلي. درنو اوریدونکو، دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. او سرته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو د غونډې د پیل نه مخکې خپل وینا کې ویلي دي چې د ناټو غړي ملکونه د امریکا د ولس پوره وړي دي. د متحده ایالاتو جمهوریت ډونالډ ټرمپ نن په بروکسل کې د ناټو د سازمان د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. د امریکا جمهوریت په داسې حال کې د ناټو د سازمان مقر ته ورځي چې نږدې یو کال مخکې دغه سازمان منسوخ بللی و. د ناټو د سازمان سرمنشي یان سټونبرګ نن په بروکسل کې د غونډې د پیل نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د عمل یو داسې پلان باندې موافقه کوي تر څو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې په ضد نړیوال اختلاف کې دوی برخه واخیستی شي. د ناټو سرمنشي وویل چې
At the same time we will agree
موږ به موافقه وکړو چې دلته د ناټو په مقر کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یو استخباراتي هسته جوړه کړو او دا په دې هڅو کې به د بهرنیو جنګیالیو خلاف د معلوماتو د شریکولو په ګډون د استخباراتي معلوماتو د شریکولو ښه کول شامل وي.
بلخوا د ناټو غړو هیوادونو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې ده چې هغه وړاندیزونه چې د ناستې ته استولي د پاملرنې وړ وګرځي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې
دا د ناټو غړو هیوادونو کانفرانس دی، د هغوی خپل کانفرانس دی او موږ خپل ټول پیشنهادونه ورکړي دي او موږ ټولې غوښتنې ثابتې دي، روښانه دي، د هغوی سره شریکې شوې دي. نو د هغوی کانفرانس دی، هغوی کولی شي څوک دعوت کړي څوک دعوت نه کړي.
په داسې حال کې چې ممکن د امریکا جمهور رئیس نن د ناټو په غونډه کې د افغانستان په باب د خپل هیواد تګلار اعلان کړي، په واشنگټن کې یو شمېر د امریکا د کانګرس غړي د خپل مشرتابه نه غواړي چې د افغانستان په باب یو خاصه غونډه راوبلي. د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د خپل هیواد د تګلارې په اړه واحد نظر نه لري. د ناټو مشران تمه لري چې په بروکسل کې دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان په اړه د امریکایي مقاماتو سره مفصلې خبرې وکړي. افغان حکومت د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره په کابل کې د یو شیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل پروسې په نوم د جوازا د میاشتې په 14مه یو نړیوال کانفرانس جوړوي. د افغانستان حکومت وایي دغه کانفرانس د جوړېدو هدف د افغانستان د لانجې د سوله ییز حوالي لپاره د بېلابېلو اړخونو د روانو هڅو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په خلاف عریضه ترلاسه کړې چې په عریضه کې له یونما غوښتل شوی چې ښاغلی حکمتیار د پخوانیو جرمونو له کبله محاکمه او عدالت ته وړاندې شي. یونما نه دی ویلي چې دغه عریضه چا ورته کړې ده او څومره کسانو لاسلیک کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تېر یو کال کې د تدارکاتو له لارې په قراردادونو کې 6 میلیارد افغانۍ سپما شوي او ټول هغه قراردادونه چې پخوا به په قول اردو کې کېدل اوس مرکزي شوي دي. د نویو احصایو له مخې معلومیږي چې امریکایي الوتکو په افغانستان کې د 2005 کال په دغه زیات بمونه او وسلې اچولې دي. په یوه وخت کې نظامی مقامات د امریکا په جمهور رئیس ټینګار کوي چې په زرګونه نور عسکر هم افغانستان ته ولېږي. نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د مخالفو وسلوالو لخوا د هوا اوان مرمۍ وویشتل شوې چې په نتیجه کې د ښوونځي یو متن متعلم ووژل شو او دو نور ټپیان شول. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. چین د بهرنیو چارو وزارت نن وایي چې دوی د پاکستان په کوټه ښار کې دو چینایي استادانو د تختونې د قضیې په اړه د پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې. د دې کسانو د تختونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. دا په چینایي اتباعو یو غیر معمولي برید دی چې کیدای شي بیجنګ ډیر اندېښمن کړي. په تیر وخت کې چې کله اسلام پاله وسلوالو ډلو بهرني اتباع تختول نو د پیسو په بدل کې به خوشي کول. پاکستان وایي چې د هند عسکرو د ملګرو ملتونو په سارونکو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه سارونکي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سرحدي سیمې لیدنې ته ورغلي وو. دغه پیښه د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په لنجمنه سیمه کې شوې. د کشمیر سیمه پاکستان او هند دواړه ملکیت باندې دا ولدي. د برتانیا پولیس وایي چې په مانچستر کې برید کوونکی د یو شبکې غړی او د بل برید امکان هم درلود. د مانچستر په یو عام کنسرت کې ځان مرګي برید کوونکي 25 کسان وژل چې ماشومان هم پکې شامل وو. د همدې ښار امنیت قومندان نن ناوخته وویل چې برید کوونکي د یوې شبکې غړیتوب درلود او همدې خاطر د یو ډیرو برخو کې د امنیتي ځواکونو عملیات او فعالیتونه زیات شوي دي تر څو د بل احتمالي برید مخه ونیسي. احتمال دی چې د شنبې په ورځ د روژې لومړۍ ورځ اوسیږي. ویل کېږي د پاکستان په څیر هیوادونو کې اکثره دوکانداران د دې میاشتې په درشل کې خپل مختلف خوراکي مواد بازار ته راوباسي. په هغو هیوادونو کې چې هوا پکې ګرموي ګڼ شمېر خلک د روژه ماتي لپاره د مشروباتو په شان خواړه اخلي. خو د برېښنا وقفه د بندېدو او د تودوخې د لوړې درجې له امله د لوی کړاو سره هم مخ کېږي او ځینې وخت به په ځنو کې حتی خوراکي مواد هم ډېر زر وپلورل شي او د مواد د کمی احساس به هم زیات وسي. ځینې هیوادونه کوي بیا خلک د موادو د بیو د لړدو هم شکایت کوي. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره د جزا په 14 په کابل کې د کابل پر روسي په نوم یو 3 ورځنی کانفرنس جوړی. ټاکل شوی په دې کانفرنس کې به د افغانستان د ګاونډیو او منځني ختیځ د هیوادونو د استازو سربیره د امریکا، چین او روسیې استازي هم برخه ولري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دې هڅو ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د مخې د نیولو لپاره اقدامات هم ضروري ګڼي. په موخه په حق لیله کابل د امریکا غک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
افغان حکومت د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره په کابل کې د یو شیوادونو نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل پروسې په نوم د جوزا د میاشتې په 14 نیټه یو 3 ورځنی نړیوال کانفرنس جوړی. د افغانستان اجرایه ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل نن د 5 شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې د بهیر ټول اړخونه وڅېړل شي.
د ناستې د کابل د پروسې نوم ورکول شوی دی. افغانستان د دې ناستې کوربه دی او پلان دی چې د جوزا میاشتې یا د غبرګولي میاشتې پر 14 چې د ایسوی میاشتې جون لږ ورځې مې چې سره سمون خو په کابل کې د ناسته جوړ شي.
د افغانستان حکومت وایي چې دغه کانفرنس د جوړېدو هدف د افغانستان د لانجې د سوله ییز هواري لپاره د بیلابیلو اړخونو د روانو هڅو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي.
زموږ هدف دا دی چې هغه کوچني فعالیتونه یا هغه متفاوت هڅې چې د نړۍ او د سیمې په مختلفو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړې شوي دي، د هڅې منسجمې سي، افغانستان د دې پروسې مالکیت په لاس کې واخلي او هر تلاش چې د افغانستان د سولې په خاطر باندې کیږي هغه د افغانستان د حکومت په نوښت او مالکیت او رهبرۍ باندې.
د افغانستان حکومت وایي چې په دې کانفرنس کې به د پاکستان په ګډون د سیمې منځني ختیځ، چین، روسیې او امریکا د هیوادونو د استازو ترڅنګ د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال نجیب الله آزاد هم وایي چې افغان حکومت د دغه 3 ورځنی کانفرنس د جوړېدو لپاره ټولې لازمي تیاری بشپړې کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال ویل چې د کابل د پروسې په اړه د افغانو په ټینګار په دی چې د دغه ناستې په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هکله یوه سیمه ییزه د ګاونډیو هیوادو اسلامي نړۍ او په نړیواله کچه اجماع رامنځته شي
تا ما بتوانیم که چگونه مشکلات و مسایل
کاغلی ازاد ویل تر څو موږ وکړی شو چې څنګه په افغانستان کې تروریستي ستونزو او پیښو ته د پای ټکی کیږدو او د سیمه ییزې او ګاونډیو هیوادو ترمنځ د اجماع په رامنځته کولو په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د دغو هیوادو او سیمې ملاتړ ترلاسه شي د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په کابل کې دغه کانفرانس جوړېدل په یو ډول هغو هڅو ته د افغانو په غبرګون ښودل ښیي چې د افغانستان د سولې په اړه په دې وروستیو کې د دغه هیواد بهر یو شمېر غونډې جوړې کړي دي د کابل پوهنتون استاد فیاض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې کانفرانس کې د پاکستان د استادو ګډون که سم د یو اړخه افغانستان ته د اسلام آباد لخوا د سولې له هڅو د ډاډ ورکولو یوه زمینه ده خو دی لا هم دا نه ګڼي چې پاکستان به د کابل له پروسې څخه ملاتړ ته زړه ښه کړي
ستراتیژیکه توګه ماته ښکاري پاکستان کوشش کوي په افغاني سوله پاکستاني معاملې وکړي او هغه ګټې چې دوی غواړي په جګړه کې خوندي کړي هغه په افغاني سوله کې خوندي کړي له دې امله د کابل پروسه کېدای شي ډېره چاته بریالۍ ونه وسیږي
د افغانستان د چارو د کارپو د ګڼي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو تر څنګ د طالبانو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې هم خپله وړتیا ثابته کړي او د کلو څخه ولسوالیو او ښارونو ته د جګړو د لمن د غځېدلو مخه ونیسي او په دې توګه د سولې د خبرو په برخه کې خپل دریځ پیاوړی کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو شمېر غړي د دغه ګوند په رهبرۍ شورا کې پر وروستیو بدلونونو خوښ نه دي او ویلي دي چې د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا د نوو غړو په ګمارلو کې له دوی سره مشوره نه ده شوې او ورته د منلو وړ نه دي د اسلامي جمعیت ګوند د سه شنبې په ورځ د خپل رهبرۍ شورا د غړو شمېر له 9 تر 14 نه تا زیات کړ چې اوس دغه ګوند یو شمېر نور خړی ورسره موافق نه دي او په دې برخه کې له سره د ټاکنو غوښتنه کوي خو د اسلامي جمعیت ګوند وایي چې د رهبرۍ شورا اوسنی غړي په موقت ډول ګمارل شوي او په یو کال کې به دغه ګوند د ټاکنو له لارې د خپل رهبرۍ شورا دایمي غړي وټاکي په موقع په هکله یې له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند انسجام شورا غړو د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د خپل ګوند پر رهبرۍ شورا کې د وروستیو بدلونونو پر سر کلک انتقادونه وکړل او ویل چې د دغه ګوند د رهبرۍ شورا لپاره نوی ګمارل شوی غړي نه مني دوی وایي چې د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا غړیتوب لپاره له هغوی سره مشوره نه ده شوې او ورته وړ او مستحق کسان نه دي ګمارل شوي دوی د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا د غړیتوب لپاره د کابل او ولایتونو په کچه د ټاکنو غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ که د دغه ګوند مشران په دې برخه کې له سره غور ونه کړي لا دې ګوند سره به پریکون وکړي د اسلامي جمعیت د ګوند غړي عبدالهادي صافي وویل په دغه ګوند کې هر ډول بدلون او اصلاحات باید د ګوند له ټولو غړو سره له مشورو وروسته ترسره شي
دا فقط څو کسان ناستي بدون د دې چې د جمعیت د اعضاو سره مشوره وکړي بدون د دې چې د تاکو مجایو سره مشوره وکړي دغه اعلان کړی دی چې ټول ته نگرانی پیدا کړی دی موږ مخالف نه یو موږ موافق یاستو موږ په جمعیت کې اصلاحات غواړو موږ په جمعیت کې عدالت غواړو چې دغه عدالت دې رعایت شي ټولو ته دې حق ورکول شي په ولایتونو کې د انتخاباتو شي چې هر چا د دغه وړتیا پیدا کړه چې روبري شورا ته راشي هغه به موږ ټول منو غیر د هغې که داسې خودسری استبدادي تصمیمونه نیول کېږي بیا د هر چا مسؤلیت خپل
د دغه ګوند یو بل غړي قاضي باز محمد وویل
احترام نوی او د خلکو حقوق ته پام نشي او عدالت قانون نشي خدای نه کرده په جمعیت په صفوفو کې به خدای نه کرده ډېر د جمعیتونه مایوسه وي
خود اسلامی جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا غړي او ویاند واقف حکیمی امریکا غږ ته وویل چې د رهبرۍ شورا وسنی غړي په موقت ډول ګمارل شوي او په یو کال کې دننه به دغه ګوند د ټاکنو له لارې د خپل رهبرۍ شورا دایمي غړي وټاکي هغه ویل کوم دوستان خویندې او ورونه چې نن غوښتنه کوله چې د جمعیت د رهبرۍ شورا غړي باید د عمومي مجمع له لارې وټاکل شي د افغانستان د اسلامي جمعیت مهم غړي دي او د یو اعتراض په توګه یې دا حق دی چې دغه مسله یې مطرح کړې ده موږ یقین لرو چې د جمعیت د رهبرۍ له موقت شورا سره په مذاکره کې به دا ستونزه لرې شي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند لنډمهالې دورې لپاره د خپلې رهبرۍ شورا د غړو شمیر له 9 څخه 4 ته زیات کړ. د دغه ګوند رهبرۍ شورا نویو غړو چې 4 ښځې هم پکې شاملې دي د سه شنبې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د اسلامي جمعیت ګوند رهبرۍ په شورا کې دغه بدلون وروسته له هغې راوستل شوی چې تېره اونۍ د دغه ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور په کابل کې د اسلامي جمعیت د لوړې کچې غړو پر انفرادي فعالیتونو نیوکه وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له یو ادرس څخه د خپل سیاسي فعالیتونه تنظیم او ترسره کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جنوبي ولایتو اوسیدونکو خبرداري ورکړ چې قید ملي وحدت حکومت د ستونزو حل ته پامونی کې نو د لوی کندهار خلک به ملاتړ لاس واخلي. دوی تور پورې کړ چې د ملي وحدت د حکومت مهمې څېرې جنوبي ولایتونو ته د یو منظم پلان له مخې د ناامنۍ ته پام نه کوي. قدر منوریدونکو پام کوي رپورټ ته.
په جنوبی ولایتونو کې د پرلپسې نامنیو سره پر یوه وخت په کندهار کې د جنوب د 4 ولایتونو ولسي مشرانو او مهمو سیاسي څیرو په یوه غونډه کې د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو سخت نیوکه وکړي او د جنوب نامنیې یو قصدي عمل یاد کړ. له تیرو 2 اونیو راهیسې په روزګان، زابل او کندهار ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی چې د ځایي خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. د افغان نظامیانو د ملاتړ په یوه غونډه کې نن د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې ځینو شاملو کړیو د کندهار نامنی ډیزاین کړي او د دې سیمې له سیاسي او امنیتي څیرو سره توپیریز چلند کوي.
د مرکزی حکومت کړي و سم په دې کې اتل هغه وخت هم اخته د شی تصادفي پر شوې نه ده. د ورکل و سم د پر روان زما د سیمې یو جنرال مقرري په یو یې باندې اشته په نامو په دمو کې ورسېږي او د خپل غل او د په کلو کلو د تناسي خلک مشکی د تجارت کوټه د شپې ورته یو په یو نامو په نام کې په نامو و اني ګرځې په کڼ کې کور په کور چې تا کا چاکر صاحب پرم د نامو مر هغه په پات ټول هغه ساته چاکر نه نه هغه یې نست ته په هغه نامو و د وایي د ساته زما په خپل وایي کې کې لاسره او شزر دالر چې
د ولسی جرګې غړی حمید زئی لالای په دې باور دی چې افغان حکومت د جنوبی ولایتونو د وادي او پرمختګ لپاره هیڅ ښه پلان نه لري او د یو پلان لمخې کډرونه په قصدي توګه له صحنې څخه باسي. د زابل او هلمند ولایتونو د ملي امنیت مخکنی رئیس جنرال حمد الله نازک تور پوری کړ چې د ولسمشر پر شاوخوا ځینې داسې کړی راګرځیدلی چې د په وینا د ګاونډیو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم اړیکې لري او غواړي چې لوی کندهار د جګړو د لمبو خوراکي خود ته په جواب کې د ولسمشری مانی و بیان نجیب الله آزاد له امریکا جغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د کندهار ډیری کسان پر مهمو دندو ګمارلی او د لوی کندهار د مسایلو په اړه د دې سیمې له شوراګانو سره ولسمشر پر لپسې ناشته لري.
کندهار پر د جمهور رئیس څنګه څوک ورواره یې خو همدغه کندهار مشاورین همدغه د کندهار څخه کندهاریان په چارواکو پایله کې په حکومت کې کار کوي. هر اونۍ د جمهور رئیس سره ملاقاتونه لري. دغه کم شی هیڅ څه نشته چې واقعیا تر یو خاصه حل کوي. هغه د خصوص د لوی کندهار یا د کندهار په پټ جمهور رئیس ذهنیت ورواروي داسې هیڅ وجود نه لري.
د جنوبی ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ دا ذهنیت چې د ملي وحدت حکومت د اقتصاد، تعلیم او نورو عمراني چارو په ترسره کې دوی کې پر کړو وادور سره عمل نه دی کړی. خو دمګړې په دې ولایتونو کې ورسره بلی پېښېدونکو امنیتي پېښو ته د مرکزی حکومت اغیزمن جواب تر بل هر څه اوس مهم ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د طالبانو لخوا پر کندز د وشتل شو هوانونو د مرمیو په چاودنو کې یو زده کوونکی مړ او یو دیرش تنه نور ټپیان شوي دي. پاکلی پامو کې د ګلرحیم نیازمن رالیږلی رپورټ ده.
د پنجشنبې سهار 9 بجې د کندز پر ښار د مخالفو وسلوالو لخوا د هوان مرمۍ ویشتل شوې چې په نتیجه کې د ښوونځي یو تن زده کوونکی وژل شوی او د دوو نورو زده کوونکو په ګډون یو دیرش تنه ملکی وګړي ټپین شوي دي. د کندز د شهري معارف مدیر جنتګل ناصری امریکا غږ ته وویل چې نن سهار 9 بجې د دولت مخالفو وسلوالو د کندز پر ښار د هوان مرمۍ راویشتلې چې په نتیجه کې د شیرخان لیسې د ابتدایه یو زده کوونکی وژل شوی او دوه تنه نور ملګري ټپین شوي دي. ناصری زیاته کړه چې مرمۍ د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت د لیسې په دروازه کې لګېدلی. د قندوز د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې یو زده کوونکی د سختو ټپونو له وجې سا ورکړي. د قندوز د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د هوان د لومړنۍ مرمۍ له لګېدو وروسته د یو لستنو د ټپې کېدو او یو ماشوم د وجل کېدو خبر ورکړ، خو کله چې د هوانونو د مرمیو شمیر 9 ته ورسید د ټپیانو شمیر هم 1.5 تنو ته لوړ شو. ډاکټر منګل د پیښې په اړه داسې وایي:
مجبوری توګه باندې 12 کسان شفاخانه ته راوړل شو، چې یو شهید وو کې یو 14 کلن ماشوم او نور څه د یولس کسه زخمیانو دي. یولس جملې نه لس نفره داخل د بستر فعلاً درملن لاندې دي او یو نفر وضع ښه وه، ضروري کارونه ورته اجرا سو او رخصت خپل کور ته لاړ. په دې زخمیانو جمله کې د یو نفر صحیح وضع وخیمه ده او موږ جدي مراقبت لاندې ده.
د یوې کورنۍ د یو ټپي شوي او بل وجل شوي ماشوم یو تن خپلوان د پیښې په اړه داسې وویل:
کم څومره دا زخمي شوی ده، د قدرت الله نومي جي او د کمبل ورور سو او هغه نصر الله نومي جي، هغه شهید شوی او هغه ته نه کشر د خپل مکتب کې وو. کم یو باندې
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار یو ځل بیا د دولت مخالفو وسلوالو د قندوز تخار پر لویه لار څلور ځایه پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د سپینزر زون د پولیسو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې لار د ترافیکو پر مخ تړل شوي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. له بل پلوه قندوز ته د قاطی ملاتړ د قواوو عمومي قماندان نیکلسن، د افغانستان د دفاع وزیر او د داخله وزارت امنیتي معین سفر درلوده. د دفاع سرپرست وزیر د خپل سفر پر وخت وویل چې د قاطی ملاتړ د قماندان او امنیتي معین د سفر هدف په قندوز کې له میشته قواوو څخه لیدنه وه.
په مجموع کې موږ مخه د سفر او راتګ هدف قندوز ته دا و چې موږ خپل د قواوو مشرانو سره، یعنی رهبری د قول اردو، رهبری د زوند پولیس، رهبری د شلمې فرقې او قماندانۍ امنیه او ریاست د امنیتي ملي سره وګورو، د هغوی پلانونه د عملیات وارزو.
د ځنګړو افغان کمانډو سره د قاطی ملاتړ شلتنه نظامیان په قندوز کې د مشاورینو په حیث کار کوي. دغه امریکایي عسکر له افغان ځواکونو سره د شپې په عملیاتو کې او هوایی بریدونو کې مرسته کوي. د قاطی ملاتړ قماندان نیکلسن په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې په قندوز کې د امریکا خاص قواوې د افغان ځنګړو ځواکونو د مرستې لپاره میشتې دي چې په هوایی بریدونو کې به له هغوی سره مرسته کوي.
Those helping in the defense of Kunduz and taking the fight to the enemy.
امریکایي ځنګړي ځواکونه له افغان کمانډو سره د قندوز په ساتنه او له مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې مرسته کوي. نیکلسن په قندوز کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دوی هیله له ټولو ګاونډیو هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان قانوني قواوې تقویه کړي او طالبان چې غیر قانوني وسلوال دي باید هیڅ ګاونډی هیواد ورسره مرسته ونه کړي. د قندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ویل چې څو ورځې وړاندې روسیې جیټ الوتکو د دغې ولسوالۍ په فضا کې ټیټ پروازونه کول، خو سیمه ییزو مسؤلینو د روسیې د نظامي جیټ الوتکو د پروازونو په اړه څه نه دي ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. په دې وروستیو کې په خوست کې سیمه ییزو رسنیو وده کړې او یو شمېر یې مخ پر زیاتېدو دی. د رسنیو مسؤلین یې عمده لعمل د سوداګریزو اعلانونو پر مټ له اقتصادي اړخ نه پر ځان بسیای نه بولي. خبریال ابراهیم رحیمي پاک له رپورټ را لګلې.
د 2014 میلادي نه وروسته چې نړیوال قوتونه له افغانستان نه ووتل،
د دغه هیواد د نورو ولایتونو په څیر د خوست اکثریت مطبوعات هم له ډیرو مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په زیاتره مواردو کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د سقوط اندېښنې هم موجودې وې، خو په دې وروستیو کې د سوداګریزو اعلاناتو په مټ د دغه ولایت د رسنیو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ژورنالیست زاهد چانګار وایي چې که څه هم د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ د سوداګریزو اعلاناتو د سیالۍ په اړه اوس هم ستونزه شته، خو زیاتوي چې د رسنیو اقتصادي مشکلات تر ډیره بریده هوار شوي دي.
دلته دا د اعلاناتو عنانه یا دود چې دی ډیره وده کړې ده. هر څوک چې نوی بزنس یا نوی کاروبار پیلوي، دوی د اشتهار دپاره، د دوی د بازار موندنې دپاره، د دوی د تولیداتو د معرفي دپاره ډېر اتکا اوس په رسنیو باندې کوي.
په دې وروستیو دوو میاشتو کې په خوست کې یوه خصوصي تلویزیون، دوه اف ایم راډیوګانو او ځینو چاپي مطبوعاتو چې اونیزې مجلې او محلنۍ پکې شاملې دي په خپرونو پیل کړی دی. په دې سره ټول ټال په خوست کې څلور سیمه ییز تلویزیونونه، لس اف ایم راډیوګانې او شاوخوا 15 مختلف ډوله چاپي مطبوعات خپرونې لري. ژورنالیست او لیکوال سخی سرور میاخیل د غرغښت په نوم د یوه خصوصي تلویزیون تر څنګ تازه د یوې اف ایم راډیو خپرونې هم پیل کړې دي. هغه وایي
د مطبوعاتو اغېز په ټولنه باندې واقعا چې ډېر بریز دي. د یوې ټولنې نه که چېرته مثلا مطبوعات دقیق کار وکړي په مثبت طرف باندې ټولنه سو کولی شي، او که چېرې بیا مطبوعات په منفي طرف باندې لکه مثلا ډېر راډیوګانې دي چې هغه د منفي خواو دپاره تبلیغات کوي، هغه د خلکو اذهان مخشوش کوي او په منفي طرفونو باندې یوه ټولنه روانولی شي.
په دغه ولایت کې رسا مجلې په نوم د یوې چاپي خپرونې مسؤول مدیر محمد رحیم سکندر وایي د خلکو اړتیا په نظر کې نیول د دې لامل شوي چې خلک د خپل کاروبار د ودې او پرمختګ لپاره رسنیو ته اعلانات ورکوي. هغه وایي هر میاشت 3000 ګڼې مجله چاپوي او لګښت یې د سوداګریزو اعلاناتو او د غرض د همدې مجلې د خرڅلاو له لارې پوره کوي.
تل کوشش کوم چې د نوي کوم فکر د هغه سره سم لاړ شم. طنز کې چاپ کوو، سیاست هم پکې وي، دین هم پکې وي، سپورت ډېر زیات پکې وي، سپورت زیات اړخونه پکې وي، ادبیات پکې وي. داسې مونږ کسان خلکو ته ګورو دغه په غوښتنه چې خلک څه ډول غواړي نوي کسان په مطالعه باندې راولو.
د 2000 لومړي میلادي څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې د مطبوعاتو ودې بیساره بلل شوې چې زیاتره هغوی د بهرنیو ډونرانو په مالي مرسته خپرونې چلولې. په خوست ولایت کې د تړون اونیزې چاپي خپرونې مسؤل مدیر روان نورزی له مالي اړخه د خصوصي رسنیو د ځان بسینې لپاره د سوداګریزو اعلاناتو خپروي تر ټولو مهمه لار بولي.
تجاران ورونه چې دوی اړتیا هم لري باید دا فرهنګ رایج کړي، دې ته اعلانونه ورکړي او د رسنیو په بقا کې رول ولوبوي تر څو له یوې خوا دوی خپله سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي، له بلې خوا زموږ او تاسو د خلکو اذهان چې رسنۍ تنویروي هغه تنویر شوی وي.
که څه هم د رسنیو خپرونې د کیفیت له پلوه ستونزې لري، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر محمد زمان نظري وایي چې کار پرې روان دی.
رسنۍ هم ګام په ګام ښه کیږي او د خلکو هغه غوښتنې چې خلک لري او د دوی غوښتنو ته ګام په ګام نږدې کیږي او د دوی غوښتنې پوره کوي. اوس هم شاید ځینې برخو کې ستونزې ولري، خو تر ډېره بریده زما په نظر دغه ستونزې حل شوې دي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکزونو فدراسیون ویلي چې په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې اویا رسنۍ د مختلفو دلایلو له کبله تړل شوي او همدومره شمیر نورو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته د تړل کېدو غوښتنلیکونه ورکړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د مهمو خبرونو نندیز د امریکا ولسمشر د ناټو د مشرانو د غونډې په پیل کې خپله وینا کې ویل چې د ناټو غړي هیوادونه د امریکا د ولس پوره وړي دي او د ناټو د سازمان سر منشي بیا وایي چې دوی حاضر دي چې د اسلامي دولت یا داعش خلاف په نړیوال اعتلاف کې شامل شي. او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د خپل مشرتابه نه غوښتي دي چې د افغانستان په باب دې یوه خاصه غونډه را جوړه کړي. افغان حکومت د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره په کابل کې د یو ویشت هیوادونو د نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل د پروسې په نوم د 2014 نیټه یو کانفرنس جوړوي او په کابل کې د ملګرو ملتونو یا یونما د دفتر عریضه وړاندې شوې ده چې د اسلامي حزب مشر قلب الدین حکمتیار د پخوانیو جرمونو له کبله محکمه او عدالت ته ودرول شي.
درن ور ودیون کو نیک ساته خبری پختو خبرونه لپاره راتول کړي مطالبه هم دا و چې تاسو ته واوري نو خبرونه کوم دي چې پاتې رسیدي خو له یاده مو بسې چې په څولند شی بو کې هم د امریکا غا خبرونه چې ادامه لري پیلېږي هغه هم واوري او که غواړئ تازه خبرونه بیا واوري تازه رپورټونه او د دنیا د حال احوال نه ځان خبر کړئ نو کولی شئ چې د امریکا غا پښتو په پاڼه پرانیزئ تازه مطالب معلوماتي مطالب خبرونه هم اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ. الله مل شئ.